پېښور کې د مخام 15 بجې شروع دین کوو مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري کړه چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمېز موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له بوروال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا ورکړي، ګنې نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي. د افغانستان په خوست کې 14 یو تن وژلې او 3 ټپي کړي دي. چین هغه خبریالي ته د بند درنه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې یې په ووهان ښار کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا ورکړي، ګنې نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاری وکړي. نوموړي دا خبرې د دسمبر پر 18 د سند صوبې په لړکانه کې د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د 14 تن پر مهال کړي. دې غونډې ته د پاکستان جمهوری تحریک نور مشرانو هم ویناوې کړې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشري مریم نواز ویلي چې د وزیر اعظم جنگ اوس له اپوزیشن ګوندونو سره نه، بلکې د دې په وینا د ملک له 22 کروڑ اولس سره دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د غونډې ته په وینا کې ویلي چې اسلام آباد ته به ځي او له وزیر اعظم به استعفا اخلي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د لاریون او د حکومت د نسکورولو د ډکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 18 ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي بهیر دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې به د جنوري پر 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا پیلېږي. د پاکستان او افغانستان چارواکي لنن څخه په اسلام آباد کې 3 ورځنۍ تجارتي غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ترانزیت تجارت او پر ټولو پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ پر نورو چارو خبرې کیږي. پاکستاني چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې په دې 3 ورځنۍ غونډه کې به د ګډون لپاره افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 55 نور کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ د مړو شویو شمیر 1900 رسیدلی. د ویبپاڼې په لیکنه په تیرو 24 ساعتونو کې 1904 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان په خوست کې 14 یو تن وژلې او 3 ټپي کړي دي. دا 14 نن د خوست د سهرا باغ په سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي سید اصغر اکاخیل پر موټر سوې ده. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان مشال رډي تویل چې په 14 کې سید اصغر اکاخیل او د هغه 2 ساتونکي ټپي سوي خو بل ساتونکي وژل سوي دي. کفیل ریحان ویل چې د سید اصغر اکاخیل ټپونه ژور دي، تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې. چین هغې خبریالي ته د بند رنه سزا اورولې ده چې په فروری میاشت کې یې په ووهان کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړی و. ژانګ ژین پخوانی وکیل ده او د هغې د وکیل په خبره د شنګای عدالت ورته د 4 کلونو د قید سزا اورولې ده. پر نوموړی تور دی چې د وبا په لومړنیو ورځو کې یې د خپل خبر له لارې ګډوډي او مشکلات پیدا کړي و. 10 کلنی ژانګ ویډیو جوړه کړې وه چې پکې ګڼ خلک په روغتونونو او هدیرو کې پراته وو. پر چین تنقید کېږي چې د کورونا وبا په اړه خاموشه پاتې سوی وو او د دې وبا د مخنیوي لپاره یې په لومړنیو ورځو کې سم اقدامات نه وو کړي. او اذربایجان وایي د ارمینیا یو غیر قانوني وسلوالې ډلې په جلاسوي ناګارنو کرباغ سیمه کې یو عسکر وژلې او بلې ټپي کړې دي. د اذربایجان د دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د یادې وسلوالې ډلې شپږو غړو وړ مورځ د ازري پوځ پر یو مرکز برید کړی دی، کوم چې شپږ واړه د دوی په وینا وژل سوي دي. ارمینیا او په ناګارنو کرباغ کې ارمینیایي توکمه چارواکو تر اوسه د اذربایجان د دفاع وزارت د بیان په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې ورډونکو پر دې موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 تلین په مناسبت جوړې غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دې د جنوري تر 1 استعفا وکړي کنه اپوزیشن ګوندونه به د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړي.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
هم پرون د خیبر په باړه کې یوې جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له حکومت وغوښتل چې د دې تحریک د یو مخکښ او د قومي سمرې د غړي علي وزیر تر څنګ د دوی یو شمېر نور بندي ملګري خوشي کړي.
موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې راخلاص شي دا د جبر لارې د نور ریاست پرېږدي.
او په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي له برېټانیا په استنو شویو ځینو کسانو کې کورونا وایرس موندل شوی دی.
تاسو پورې موږ له 30 کسانو نه سیمپل لرشتي دي چې دوه پوزېټیو راغلي دي او د ارتباط دی او د پیښور دي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. او دا همورنه موضوع د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په اتحاد کې شامل ځینو سیاسي مشرانو ویلي کې وزیر اعظم عمران خان د جنوري 23 استعفا ونه کړي نو دوی به اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. دوی دا خبرې پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 تلین په مناسبت جوړې وې جلسې ته په ویناګانو کې کړي دي. د اپوزیشن مشرانو یو وار بیا د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ بدل دی او هوډ ښکار کړی چې د چپکولو لپاره به خپل سیاسي مبارزه جاری ساتي. خو وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړي وایي د مخالفه سیاسي ګوندونو مشرانو د دې لپاره احتجاجونو ته مخه کړې چې ځانونه له احتساب وژغوري. نیاز علي خان تفصیل راکوي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو اویل ک وزیر اعظم عمران خان د 1 جنوري پوری استعفا ور نکړه نو دوی با اسلام آباد ته احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خبره هغه د پخوانی وزیر اعظم او د خپل مور بېنظیر بټو د 14 تلین دستوري په 20 دسمبر په غړي خدا بخش لړکانه کې کړي ده.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
د 1 جنوري پوری ک عمران خان استعفا ور نکړه نو مارچ پکیگی، لانگ مارچ پکیگی، منگ با اسلام آباد تا مخه کوو، پورا تحریک پا چلو. دستوری تا دا ویڈیو پلنگ پخوانی صدر او دا پیپلز گن شریک مشر آصف علی زرداری اویل چه عمران خان دا پاکستان حکومت نشی چلولے.
ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں.
دوی پاکستان نشی چلولے او نبی و چلوی. دا نن زما دا ودا تاسو به وینئ چې دوی پاکستان نشي چلولی. دا ملک چلولو والا ندی، دا کرکټ ټیم چلون کی دی. دستوری تا راغلی د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشری او د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور مریم نواز اویل چې پخوانی عامر پرویز مشرف د بینظیر بټو قاتل دی.
نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار.
نواز شریف خو تا اشتہاری وبلو، خو ستا دومره جرأت نشته چې د بینظیر بټو وشن کې مشرف پاکستان ته راولي.
د تلین دستوریه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی اویل چې پی ډی ایم مونږ شوقلا نه دی جوړ کړی، اسلام آباد ته وزو او د حکومت نه به استعفا اخلو. پی ډی ایم مو د شوق د پاره نه دی جوړ کړی، مونږ دا غواړو چې آئین دی او آئین دی سر لوړی وي. هر سړی دی د دې لاندې کار وکړي، منتخب پارلیمنٹ دی د دې مرکز وی. دستوری تا د عوامي نېشنل ګوند مشران او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی، میا ابتخار حسین، د جمعیت علماء اسلام فی جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینگل، اویس نورانی او نورو سیاسی ګوندونو مشرانو هم بینګانی وکړي. د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د لومړی تلین په دستور کې د پیپل ګوند سره نورو مخالف سیاسی ګوندونو مشرانو په لومړي ځل ګډون وکړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد جوړ پاکستان ډیموکراتیک موومنټ کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د بېنظیر بټو په 14 تلین دستور کې ګډون وکړو او په حکومتي غږ وکړو چې استعفا دي ورکړي. خو وزیر اعظم عمران خان بیا دا ویلي چې اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي او ځان د احتساب نه پټول غواړي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د اتحادی پاټای مسلم لیگ فنکشنل جنرل سیکرټری او د اطلاعاتو پخوانی وزیر محمد علي دوراني د دسمبر پر 23 د لاهور په کوټلکپت زندان کې د مسلم لیگ نون له بندي مشر شهباز شریف سره لیدکاته کړی دی. دوراني د دسمبر پر 23 مشال اډو ته ویلي د دې لیدنې مخه په هیواد کې سیاسي خبرو اترو ته لار هوارول او جمهوریت پیاوړی کول وو. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ مشران وایي تر هغه چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ته غاړه نیوي خي له حکومت سره به هیڅ ډول مذاکرات و نه کړي. مجید بابر رپورت جوړ کړی دی.
د دسمبر په 23 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل سیکرټری جنرال محمد علي دوراني وویل چې په حکومت کې د برخوال په توګه غواړي چې جمهوریت پر مخ ولاړ شي او د سیاسي جمود خاتمه وشي. زکه شهباز شریف سره ملاقات لورغلی وو.
شهباز شریف چونکه په پارلمان کې د اپوزیشن مشر دی او چې کله د پارلماني نظام د چلولو پیاوړی کولو او یا دا محل کم سیاسي جمود مخ ته راغلی دا غي د خاتمي خبرو وینو په دې کې د اپوزيشن بنیادی کردار جوړيږي. په دې لړ کې د ګوند د مشر پیر په غاړه صاحب لخوا چې کوم هدایت راکړل شو او زموږ ګوند چې د قانوني مفاهمت او یا نشنل ډین ډایلاګ چې په قانوني کچا د سترو مذاکراتو خبره کوي نو دا ملاقات دا غي یو برخه وه.
که څه هم د دې ملاقات نه پس د اپوزیشن مشر شهباز شریف دریس پړاګه شوی نه دی، خو د مسلم لیگ نواز یو شمیر مشرانو په خپلو ټویټر پیغامونو او مرکو کې او د ګوند مرستیال مشر مریم نواز شریف د دسمبر په 23 په سکر کې خبریالانو سره په خبرو کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت سره د هر ډول مذاکراتو نه انکار کړی او شهباز شریف سره د محمد علي دوراني د ملاقات په تناظر کې یې وویل
صرف اس وزیت سے نہیں اس سے پہلے بھی
یوازې دا ملاقات نه بلکې د دینه مخکې مونږ ته د حکومتي وزیرانو لخوا یو شمیر پیغامونه راغلي وو. خو چې کله هغه ته جواب ورنکړل شو نو اوس نور خلک راليږي. خو زما په اند میاں نواز شریف یو کلکه فیصله کړې ده او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن صاحب هم په دې اړه بالکل واضح دی او پی ډی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې اړه واضح موقف لري چې د جالی حکومت سره به اس ډول مذاکرات نه کیږي او دا اوس چې د مذاکراتو خبره کوي نو په اصل کې حکومت مونږ نه انارو غواړي. خو ان شاء الله دوی ته بعد پی ډی ایم لخوا اس انارو ملاو نشي.
مشال لیډو سره په خبرو کې محمد علي دوراني وویل چې هغه په دې اړه د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ رهبر میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری سره هم په رابطه کې دي او د مسلم لیگ فنکشنل خواهش ده چې دا خبرې اترې د اسټابلیشمنت ترڅنګ د ټولو ادارو او ګوندونو ترمنځ وشي نو هیواد به د ترقۍ په لور روان شي. خو دوراني دا ونه ویل چې هغه د چا لخوا لیږل شوی وو او د دې مذاکراتو ایجنډا به سوي. خو په اسلام آباد کې د هم سب خبري ویبپاڼې مشر او سیاسي شنونکي وجاهت مسعود د باخبره سرچینو په حواله داوه کړې چې محمد علي دوراني د پوځ لخوا لیږل شوی وو او د ګرینډ ډایلاګ معنا سیاسي حالات پخوانی ډګر ته ستنول دي. دا ممکن نه ده چې د محمد علي دوراني انتخاب د راوي پنډي لخوا نوي شوی. د دې ملاقات نور اطلاعات دا دي چې شهباز شریف خو ورته وویل چې زه د خپل ورور او ګوند د پرېکړو پر ضد نشم تللی. تر کومه چې د ایجنډي خبره ده نو زما په اند هماغه د پخوانۍ د ورکړې راکړې خبرې به وي. دوی غواړي چې کومه بنیادي مسله ده هغه شاته شي او سټیټس کو یا پخوانی دود برقرار وساتلی شي. خو زما نه دی خیال چې د پی ډی ایم مشران به په دې رضا شي.
ٹریک کیا جا سکے۔
خو مشال ریڈیو سره په خبرو کې محمد علی دورانی د مذاکراتو په اړه خوشبيني وښوده او د شاباس شریف سره ملاقات یې د گرینڈ نیشنل ڈائلاگ خواته ډوبه ګام او په سیاسي توګه ګټور بللو او زیات یې کړه چې د دې ملاقات نه پس د مسلم لیگ نواز او د پی ڈی ایم د مشرانو لخوا دا خبره چې ډوبه دی عمران خان مستعفی شي بیا به خبرې کیږي په اصل کې خبرو اترو نه انکار نه بلکې مشروطه رضامندی ده۔
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي،
تاسو مو هم بدرګه کړئ۔
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio۔
لو جمعیت علماء اسلام فیډ علی استل شوی مولانا ګل نصیب خان وای د دسمبر پر 29مه یې غونډه را بدلی چې پکې به خپل راتلونکي تګلارې په اړه پریکړه کوي۔ نوموړي دا خبره د دسمبر پر 29مه لاغه یو ورځ وروسته له مشال علی سره په مرکه کې کړې چې د جمعیت مرکزی ویاند محمد اسلم غوری د مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پاټای د استلو اعلان وکړ. تر دې څو ورځې وړاندې مولانا محمد خان شیرانی په یو خبری غونډه کې پر مولانا فضل الرحمن سخت نیوکې کړې وې. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ویان د دسمبر پر 28مه نیټه په ټویټر باندې ولیکل چې د ګوند د مرکزی مجلس شورا انضباطي کمیټې د ګوند له فیصلو څخه د سرغړون لوجه مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پارټۍ د استولو پریکړه کړې ده. البته هغه دا وضاحت ونه کړی چې دوی له کومو فیصلو څخه سرغړونه کړې ده، خو مولانا ګل نصیب خان د دسمبر پر 28مه نیټه مشال ریټول چې د استولو په لړ کې د ګوند پر آئینی طریقې کار عمل نه دی سوی.
اولنۍ خبره دا ده چې جرم چې ده په سیاسي ګوندونو کې دا د دوو اړخونو نه وي، یو د اړخ د پالیسۍ نه وي او یو د اړخ د نظم نه وي. دستور ضابطه چې ده دا د 15 ورځو د نوټس ده، نو موږ ته دا نوټس هم نه دی ملو شوی. بیا په دې کې دا ده چې کومه ادارې دا کار کولی شي، نو هغه اداره چې ده د هغې سطحي شورا ده، نو دې کې شورا هم نه ده راغوښته شوې، شورا هم په اعتماد کې نه ده اخیسته شوې. یو کمیټې جوړه شوې ده چې د هغه کمیټې تذکره په دستور کې د فد هغې دپاره موجود نه ده.
په جمعیت العلماء اسلام کې اختلافات هغه وخت را څرګند سو کله چې د دسمبر پر 6مه نیټه د ګوند یو مهم مشر مولانا محمد خان شیرانی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال د پارټۍ پر مشر مولانا فضل الرحمن نیوکه وکړي. نو موږ وویل چې مولانا فضل الرحمن په خپل ګوند کې په خپل سلیکټډ دی، نو د پوینا هغه څنګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته سلیکټډ وزیر اعظم ویلای شي. له سلیکټډ څخه د دوی هدف دا دی چې د رایو لاله نه بلکې ځینې خاصو کړیو ټاکلې دي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د فوج په ملاتړ د درغلی لالاری ټاکل سوې دی چې دوی د دې لپاره د سلیکټډ اصطلاح استعمالوي، خو فوج تل دا تور رد کړی دی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې وي. مولانا شیرانی په خبري غونډه کې دا هم ویلول چې مولانا فضل الرحمن پارټي خپل میراث او شخصي جایداد ګڼلې دی. په پېښور کې خبريال کاشف الدین چې د جمعیت په داخلي سیاست زیات خبر دی مشالې ریټول چې په ګوند کې اختلافات له ډیرو کلونو را روان ول.
چیر دا دی وخت کې چې دا خبره راپورته شوه په بلوچستان کې مولانا محمد خان شیرانی او په خیبر پختونخوا کې مولانا شجاع الملک، نو دا صدا داسې د بازي خلکو د اشارو یا د سازش نه د دې د اخلاص نه ده، ځکه چې په دې وخت کې صدا چې حالات پیښ شو چې دا خلک میډیا ته راغلو، ځکه چې یو طرف ته خو د پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې کوم تحریک هغه ډېر تیزی سره او ډېر په زور شور سره روان او د هغې چې کوم د احتجاج موږ ورته ووایو چې دویمه مرحله شروع شوه، دا خبره کیږي او د دغه بیا دغه خیال تقویت هم ملاویږي چې دا د سازش نه خالی نه ده چې په دې وخت دغه.
خو مولانا ګل نصیب بیا د اندازې غلطی کړي چې شایي په دې کې د فوجي یا نورو بهرنیو کړیو لاس وي. البته دای په پاکستان جمهوریت اتحاد کې شامل ګوندونو باندې نیوکه کوي.
داسې بالکل نه داسې اراده شته، نه داسې اوسه پورې سره ډیولپمنټ شوی دی او نه ماته سم معلومات. دا سوچ ته چې جمعیت علماء اسلام موقف ته کمزور شي، جماعت ته کمزور شي، موږ دا سوچ کوو چې هغه نور تکړه شي، طاقتور دي شي. البته دا غوی خپل یو مشکل دی چې په ټول ملک کې جمهوریت غواړي، په خپل پارټۍ کې امیریت غواړي.
مولانا ګل نصیب زیاته کړه چې دوی به د دسمبر پر 9 نیټه غونډه کوي چې پکې به خپل راتلونکي په اړه فیصله کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د دسمبر پر 20مه د خیبر په باړه کې جلسه وکړه. جلسې ته په ویناو کې د غورځنګ مخکښانو له حکومته د خپل یو بندي مشر علي وزیر ترڅنګ د یو شمېر نورو زنداني ملګرو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنې بندي شي او سرکاري ادارې د ځایي ولس پر کاروبار د قبضې پالیسي ترک کړي. دوی د سیمې د غیب کړل شوو کسانو د موندلو او عدالت ته د وړاندې کولو خپل غوښتنه هم تکرار کړه. د پاکستان پوځ او حکومت په یوه وخت کې وایي قبایلي ضلع تر ډیره د وسلوالو لښتونه پاکې کړي دي او د سیمې د امن او د اوسیدونکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د دسمبر په 20مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع په باډه جازدونو ګراوند کې یو ولسی جلسه وکړه. د جلسې ته د ورتګ په محل د پیښور او باډې ترمنځ زیاتره لارې تړل شوې وې او د غورځنګ مشران او ولسی وګړي په متبادل لارو باندې پیاده باډې ته داخل شول او جلسې ته ورغلل. د جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل وینا کې وویل چې په کېت کې بندي د کمی سملې غړی علي وزیر او د دوی نور نیول شوی ملګری دی زر تر زره خوشی کړل شي.
قدردان علي وزیر او د دسرا په جیل کې پراته نور ملګری په حوالہ سره موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې راخلاص شي. دا د جبر لاره د نور ریاست پریږدي. د علي وزیر د کور اتلس کسان شهیدان شول، ریاست دا هو یو قاتل هم نه ونیو خو علي وزیر یې ونیو. دا په پاکستان کې د پښتنو سره چلند دی. دا په پاکستان کې د پښتنو سره رویا ده. حنیف پښتین ورسره فهیم به هم راخلاص شي او دوی چې کوم مولانا اجاز نیولای دی دوی تورونه په پوره کوي چې هغه دی دغه دی را دي شي عدالت ته د پیش کی. دلته ډېر د ورکو بچیان د ورکو خلکو من دی راغلی دی هغه هیڅ وسی نشتا صرف کور کې ژاړي چې ستا عدالتونه جوړ دي کچا ګنا کړی وي راشه ورته ورته راولا کومه سزا په دې آئین کې وي ته ورکا چې بے ګنا وي پښتانه ما ځوروي پښتانه ما دردوي.
د شمالي وزیرستان د کامی اسمبلی غړی او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې روانې دي او باید مخنیوی وشي.
هدفي وژنې روانې دي. دا هدفي وژنې د ځوانانو د مدني فعالو روانې دي، د سیاستدانانو روانې دي. په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټي چې کوم کریم دی هغه ټارګټ کی. په هر جلسه کې دا خبره کوم چې د دې غورځنګ حدود نشتا. دا غورځنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي. هغه څنګه ادارې جوړې کړې دي د نرسې په نوم، د ډبلیو په نوم، زه په دې خلکو د ځمکې قبضه کوي، د خلکو په معاش باندې قبضه شي، د خلکو په روزګار باندې قبضه شي.
د جلسې ته سید عالم مسجد او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. په پاکستان کې د لادرکشو کسانو لپاره یو حکومتي کمیشن موجود دی چې وایي د غوی لټون کوي او د رز لري چې سلګونه کسانی موندلي او کورونو ته استولی دي. د پاکستان امنیتی ځواکونه په قبایلي ضلعو کې د خلکو د زورولو او هغوی کاروبارونه قبضه کولو تورونه نه مني او پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ټول تورونه ردوي چې دوی یې په خپلو جلسو کې په بیا بیا تکراروي. له جنوبي وزیرستانه د کمی اسمبلۍ غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور پولیسو نیولی و او سند پولیسو ته یې سپارلی. د سند پولیس وای علي وزیر او د هغه ځینې ملګرو د دسمبر په 16مه په کراچۍ کې وې جلسې په مهال د ریاست ضد ویناوی کړي او په دې تور کې یې نیولی دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې پرون وویل چې د ملک د نور برخو په پرتله د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د کورونا ناروغانو شمیر سیوا دی. په دې صوبه کې د هغو یو شمېر کسانو ټیسټونه هم شوي دي چې د برتانیا ورستانه شوي دي. په دو کې د کورونا وایرس موندل شوی دی، خو واضح نه ده چې د وایرس دا ډول هغه نوی خو نه دی کوم چې په وروستیو کې په برتانیا کې خپور شوی او په اړه زیاته اندېښنه ښول کیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې لخوا د کورونا وبا لپاره ټاکل شوی ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 23مه وویل چې د برتانیې نه خیبر پختونخوا ته په تیرو لسو ورځو کې خوشا لس کم سل کسان راغلي چې پکې د سه کسانو د کورونا ټسټونه شوي او د دوو پکې ټسټونه مثبت راغلي دي او د ځینو ټسټونو نتیجې لا نه دي راغلي او دغه کسان او دوی چې چا سره ملو شوي دي هغه ټول قرنطینا کې اچولي دي.
تقریباً
مثبت راغلی دی دا کرونا ہوماغا نو قسم یا شکل دی او کنا نمبر وائی
امنگا اسلام آباد کے نائچ لیب دے چلے گئے جینیٹک سیکوینسنگ کی جدا زمونگا ملک چکم وائرس موجود دے دا آغا وائرس تے خدا چکم انگلینڈ راغلی دا آغا وائرس تے اوری دا نہ کیدی شدی بلار وان انفیکٹ چھی وی تو پی خور کی انفیکٹ چھی وی نو دا وائرس پتہ بم تے انشاءاللہ دا این ایس پر کلی.
بل خدا پاکستان دا مرکزی حکومت تخوا دا کرونا دا سار ادارے این سی او سی لخوا دا دسمبر پا 23مہ جاری شوی شمیر تر مخا ټول پاکستان کې دا کرونا مثبت کیسونو تناسب خوشا 15% دی، ولې دا خیبر پختونخوا ایبټ آباد خار کې په ټول پاکستان کې د ټولو زیات 15% نه هم دا شرحه سیوا ده او دې نوړاندې هم په ایبټ آباد خار کې دا 30% نه هم اوړېدلې وو. د دې وجه صدا نو ډاکټر اکرام الله خان جاتوي چې شمالي علاقه جاتو ته کم سیلګریزي نو په ایبټ آباد خار کې خامخا ایساریږي او بل د اولس لخوا هم احتیاط ډیر کم شوی دی. دا کرونا پاڑا دا سرکاری شمیرے ورکون کی ویپان تر مخا دا دسمبر 23 نیٹے پورے پخیبر پختونخوا کی 25000 او 3400 سیوا دا کرونا مثبت کی سونا رپورٹ شوی دی، چپک شپاڑا سوا او نہ حمل شوی او 25000 نہ سیوا کسان واپس روک شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تک تاسو وگی پا پیخور کے دا ماخام پینزنی میں بجیشوی دا خبرونو لندیز لبوریوال کاکڑا ورو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا ورکړي ګني دوی بعد اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړي. نوموړي دا خبرې د دسمبر پر 18 د سین صوبې په لاړکانه کې د خپلې مور او پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو د 43 تلین پر مهال کړې دي. دې غونډې ته د پاکستان جمهوري تحریک نور مشرانو هم ویناوې کړې دي. د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې اسلام آباد ته د لاریون او د حکومت نسکورولو دړکې کار د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 18 ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي بهیر دی. د پاکستان او افغانستان چارواکي له نن څخه په اسلام آباد کې درې ورځنۍ تجارتي غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ترانزیت، تجارت او پر پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ پر نورو اړوند چارو خبرې کیږي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 55 نور کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه د مړو شویو یو شمېر 9901 کم ډېر تر رسیدلی. د افغانستان په خوست کې د 14 له کبله یو تن وژل شوی او درې نور ټپي شوی دي. دا 14 نن د خوست د سهرا باغ په سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي سید اصغر اکاخیل پر موټر شوی ده. تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده منلې. چین هغې خبریالې ته د بند رڼه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې یا په ووهان کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړی و. ژانګ جین پخوانی وکیل ده او د هغې د وکیل په خبره د شنګای عدالت ورته د 4 کالو سزا ورکړې ده. په نوموړي تور دی چې د وبا په لومړنیو ورځو کې د خپل خبر له لارې ګډوډي او مشکلات پیدا کړي و. پر چین تنقید کیږي چې د کورونا وبا په اړه خاموشه پاتې شوی و او د دې وبا د مخنیوي لپاره یې په لومړنیو ورځو کې سم اقدامات نه و کړي.
مشال ریډیو لن خبرونه موردل سیو بل موضوع پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو یا د ډیرو مرخلکو ته د کورونا واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د اروپایي ټولنې غړو دا ورځ د بری د ورځې په توګه یاد کړې ده. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته 2 ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کس و چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبریالانو ته وویل
مونږ به احتمالا 9 میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو د دسمبر 20 د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې، په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونو او څېړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او چیرونکو دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعت کړي او خپل لاسونه تل پر صابونو مینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 386000 زیات کسان مړه شوي دي.
نوری اس نوریو د کرونا وایرس وبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم مشکلات پیدا کړل. په نږدې یو کال کې د فبروري له 30مې د دسمبر د روان دسمبر میاشتې تر 6مې څه باندې 50000 افغانان په دې ناروغۍ اخته شوي چې پکې څه د پاسه 2000 کسان مړه کړي دي. په دې کله درته صفی الله ستانکزی په دې تفصیلی رپورت کې معلومات ترکوي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15مه د کووید-19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایوه او تاقی ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 6مې په ټول افغانستان کې 50000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا ویروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه ویروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیل نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه وویل:
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو، چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل د هغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شو، زما په کور کې ټول اکثر غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا ډاکټرانو لپاره.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیایي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وویل:
2000 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال و. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ که. او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت یې د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي، ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل: د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي:
تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړي دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ، چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي، بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري، نو په کور دې کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
له هغه وروسته چې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو پر غرونو د واورې کېدو له وجې په صوبه کې یخنی سیوا شوه، حکومت پرون د بیړني حالت اعلان وکړ. حکومت ضلع افسرانو ته ویلي چې له بېکوره او بېوزله خلکو سره د مرستو غم وخوري. حکومت سمود مخکې د غریبو خلکو لپاره په ځینو سیمو کې پناه ځایونه جوړ کړي، خو رپورټونه وایي چې په هغو کې اوس اکثره فعاله نه دي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سخت یخنۍ د راتک سره بیړني حالت اعلان کړی دی او د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته هدایت کړی چې دوی باید هغه خلک چې کورونه یې نشته یا له کورونو بهر دي ورته د پناه ځای ورکړي، د خوراک بندوبست ورته وکړي او ګرم هم وساتي. د حکومت لخوا دغه د بیړني حالت اعلان پرون د دسمبر په 20مه شوه ویل شوی چې د یو تن د ساتنې لپاره د ټولو ورځې 500 روپۍ خرڅ په دوی وکړل شي. د کې د سحر ناشتا یا چای او د غرمی او د ماخام ډوډۍ هم شامل ده. د محمد زلی اسسټنټ کمشنر حامد اقبال مشال رډو ته وویل چې دوی سره په کوزه محمد کې یو پناهګاه او یا شلټر هم شته، او که ضرورت شو نو د پناه نور ارزی ځایونه به هم تیار کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی که د ضلع انتظامیو سره پیسې ختم شي په آفتونو کې د بیا رغونې صوبایي اداره پی ڈی ایم ای به ذمهوار وي چې دوی ته پیسې او نور شیان ورورسوي. ورته دا هم ویل شوي چې ضلع انتظامی باید هغه کورونو ته چې ړنګ شوي دي اوسیدونکو ته دې درې وخته خوراک ورکړي، او په هر یو تن دې 100 روپۍ د ناشتې، 200 د غرمې او 200 روپۍ د ماښام د ډوډۍ خرڅ هم وشي. په اعلامیه کې او یا د حکومتي ادارو او یا بیا په آزادو رسنیو کې خو د بې کوره شوو خلکو د شمیر معلومات نشته، خو د اسسټنټ کمشنر حامد اقبال په وینا چې دوی ته هر څومره تنان میلاو شي دغه مرستې به ورسره کوي. له دې وروسته مې د موسمیاتو د محکمې خیبر پختونخوا د ډیپټي ډایرکټر عالمزیب خان سره خبرې وکړې، او ورنه مې پوښتلې دي موسم د نور یخېدو امکانات شته؟
دا هوا دباو زیات څه کنه دې د غړي چې کم دی نو کولینګ زیات کنه کم شمال نه یا شمال مغرب نه کوم هوا غاه لازم کنه هغه عموما یخ نه کنه ځان یخوال روري کنه کله ګور دا موسم اسمان صفاوی د غوی نه بیا مطلب شپه به خیر کړ درجه مطلب دی گزاره کیږي.
همدا سي شیلټر هم زیاد پناه ځایونو پرانست په 2013 کې د دسمبر په میاش کې د وزیر اعظم پاکستان عمران خان لخوا شوی، خو د بیړنۍ حالت په دوران کې نه وي. خود ځینې راپورونو تر مخه چې هغه شیلټر هم څو ورځې خو آبادو، ولی ورستو پکې ډیر د پناه ځایونه شاړ شوي هم دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په باراني موسم کې د ښار ویالې بندیږي او دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی د ښاروالۍ له چارواکو غواړي چې د سړک د غاړو ویالې پاکې کړي، خو د ښاروالۍ چارواکي بیا د ویالو بندېدو پړه د ښار پر اوسیدونکو اچوي. بازمد عابد موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ورښتونو پر مهال د سړک د غاړو د ویلو د بندېدو له امله په باراني ورځو کې اوبه په سړکونو بهیږي چې د ښار د سړکونو پر تخریب سربیره ګڼې نورې ستونزې رامنځته کوي. د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو ګل افضل او عظیم خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمونږ ښاروالۍ ډېره بېهوره ده، اوس دا ښار د ګوره سړک غاړه خامه ده، چې لږې اوبه سړک کې ډنډ شي ګوره مسلمان بي بلمازه کېږي، محصلین دي، عوام دي، زیرا دي، لار بندېږي، ګڼه ګوڼه ډېریږي. پې
چار ځای کې نن سبا ګوره ډېران ده، دار دکان مخه ډېران ده، د سړک بغل ډېران ده، پیادهونه ټول ډېران ده ګرځېدلي دي. ښاروالۍ ورته توجه نه کوي. دا چې کله د ښاروالۍ
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین د ښار په ځینو برخو کې د ویالو د بندېدو ستونزې مني، خو پړه یې تر ډېره د ښار په اوسیدونکو اچوي. د جلال آباد ښاروالۍ د تنظیفاتو امیر حضرت علي آغا وایي اسه کوي چې د خار د ویلو اوبو ته مخ ورکړي.
اصل کې چې د غویالي بندیږي د دې اصلي لامل خاریان دي، ځکه دوی خپل کثافات راخلي د کور نه، د سرکونه، د دکانونه. د کثافات ته سهار راشه د دکاندارانو سره مونږ لانجه، ځکه دوی جارو کوي، د خپل جارو په ویالو کې اچي، په دغه باندې مونږ جریمه ورکو، هټ دکانونه پی بندو. سکل خط تدابیر لرو، پرسونل هم دغه وسم په ساحه کې ده، چیرته چې پلچکونه دي، بړخونه دي، په دې باندې کار روان ده.
لوګدو کلونو رئیس په جلال آباد خار کې د باران پر وخت د خار ویلې د کثافاتو لامل بندې وي، او خلکې لګڼو ستونزو سره مخ کړي وي چې د خار اوسیدونکي پړه په ښاروالۍ او د ښاروالۍ مسؤلین پړه پر ښاریانو اچوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاندې هیلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلی
زه باګایدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي
په پیښور کې د پولیو ضد ادارې ځینو خزینه کارکونکو ویلي چې خپل ځینې نارینه افسران یې په جنسي توګه ځوروي. دوی له حکومت د خپل تحفظ او د دغو افسرانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو له همدې ادارې سره کارکونکي یوې ډاکټرې مشال ریډیو ته ویلي چې دا تورونه بې بنیاده دي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکونکي زنانه اهلکاره عبیده مشال لیډو ته د دسمبر په 20 وویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې ترې کوي او تنګوي یې. د کم پر ضد چې دوی بره چارواکو ته شکایتونه هم کړی دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بیزتی وکړه.
ویډیو بنیاد باندې وځي چې ما په کې کې کنه نو ما ته چې دا ځان نشم کولی، نو ما ته چې تنه شي کولی زه خپل سینې را خو کولی شم، نه زه تام دې زه نه خو کولی شم. ما ته سر چې زما ریسک کلی نه زما کار کوم او ریسک نه دی کولی بس نه کوم زما به ختم دی چې باقي مې زما کې غلطي نشته، زما کار کې غلطي نشته، نو مې کو ته دې باندې زم بیا اواز چې کولی شم. کارون زما ټول انکوایری ولا راغلی انکوایری شوی دا هو ټوټلی انکوایری دا هو په سایډ واه په دې په ځای زما لا الټا بیزتی
نوموړی وایي چې داسې پیښې نورو زنانو سره هم راځي، خو د خپل عزت مجبورۍ او غریبۍ د لاسه څوک غږ نشي پورته کولی. د حیات آباد یونین کونسل نارینه انچارج نورالله وایي چې دغه زنانو سره زیاتې شوې او په هر میدان به دوی د دوی پوښتنه کوي.
کم از کم د 5 نه اوسو چې زه دغه کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ په یوز کې هیڅ داسې دا نه و راغلی. لیکن اوس دا یو څو ورځې وشوې چې د زنانو سره هراسمنټ شوی دی که حقیقت نه وي، نو د دې به موږ ورته وایو چې انکوایري دې وشي. یو جانبدار انکوایري دې نه کېږي لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایري وشوله. د 10 کسانو چې څوک نه اوري او د یو کس اورېدل کېږي، مخامخ به دې ته چې کوم نقصان رسیږي. زمونږ د خلکو ته مخامخ کېږو، موږ د خلکو کورونو ته ځو، کمی بیزتۍ نه کم دړکې موږ تر کولی کېږي. د هغې باوجود هم چې کوم ځای نه بیا داسې کارونه کېږي، نو دا لکه نامناسبه خبره ده.
په دې اړه مو چې کله د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره څو سوار د تماس نیول هڅې وکړې، نو خبرونه کولو نه ډډه وکړه. ولې د هغې وروسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشرې ډاکټر نازیه نه وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروایي کولی شي. دوی وایي چې وړاندې هم دوی دغه شان شکایتونه کړو، خو هیڅ حقیقت پکې نه و. د
دوی آپس کې خپل سره ګرجز دی، هغه دوی په دې طریقې میډیا پکې انوالو
اهلکارانو کچرې غیر جانبدار پلټن یا انکوایری ونه شوه، نو دوی به د صحت د وزیر د کور مخې ته دغه شنبه د اسمبلی مخې ته به احتجاجي ناسته کوي او د هغې وروسته به عدالت ته هم ځي. د پام وړ ده چې څو ورځې وړاندې پېښور لیډي ریډینګ روغتون کې هم یوې زنانه اهلکارې د اسپتال د نارینه اهلکارو باندې دغه رنګ تورونه لګولي وو او د اسپتال انتظامی دغه تورونه رد کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د سیلګرای لپاره په مشهور سیمه ملم جبه کې چې دا وخت واره هم پکې شوی د صوبې حکومت د سیلانیانو لپاره یو میله جوړ کړی چې پکې هغوی تازه او ګرم خواړه هم ترلاسه کولی شي. سیلانیان او هم ځایي خلک او کاروباریان د حکومت دې ګام ته خوشحاله دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات په ملم جبه کې د واورو ورېدو وروسته په سلګونو سیلانیانو د سیمې مخه کړې. سیلانیانو لپاره ځایي د هوټلو مالکانو د صوبایي حکومت په مرسته خوراکي توکو ستانونه لګولي چې پکې د موسیقۍ تابعیا هم شوي. سیلانیان د ګرم ګرم خوراکونو نه مزه اخلي او موسیقي هم اوري.
افتاب یوسف زیدی زه پېښور نه راغلی یم او دلته سوات ته چې موږ هایټ باندې راغو ډېر زیات مزه راځي. دلته خوراک چپلي کباب تاسو څنګه یاد کړو ډېر مزه راځي. مطلب دا خوراکونه نور چرته مې خو دلته د دې مزه نور ده بل چې د دې موسم ډېر زیات یخ دی.
نمگل سباون افتاب دے اور زہ پشاور راغلی بیسیکلی دل تا ڈیر مزر آزی اور دل تا ڈیر تبدیلی راغلی دا روڈ سی دی اگا دوبارہ صحیح شوی دی اور دل تا دی پیرا فیسٹیول ارینج شوی فیسٹیول کی ڈیر مزر آزی.
کباب اسٹال لگون کے دمنگوری ظاہر شاہ وئی چ پیخ موسم کی سیلانیان د نورو شیانو پرنگ کباب ہم ڈیر خوخوی
ہاں ملمان ڈیر شہر آجی جی ہاں نور عمر اور اسی کے خیر ادری اخنا ر پارم دا پروگرام چٹ کڈ لے ہاں چ ملمان ملمان ڈیر راشی
پکام سیٹ پہنتون اسلام آباد کی عزت کون کے دسوات نعمان خان شرباب یہ پلاس کے دے وائی چی حسا کبھی سیلانیان دا موسیقی پا ذریعہ خوشا رکھوی
کوشش کو چی خپل یو دس ٹیون راو باسو دا راباب نا چی دا خلق چی دے نو مطلب انٹرٹین چی زیاد انٹرٹین چی نو انشاءاللہ من کوشش کو ہر ویکنڈ با نمونگ رازو او انشاءاللہ دا خپل کم سیاگان چی دی کنا دا کم لیر زگون چی راغلی دی انشاءاللہ دا با منگا ہمیشہ دا قشن انٹرٹین کو.
دا فوڈ فیسٹیول تابعا کون کی مشر پیر والی شاہ وائی چی مقصد دی زیاد و نزیاد سیلانیان سمیتا را بدل دی.
سوات کے پا لنبی زل باندے سنو فوڈ فیسٹیول ول د دې آغاز اور ټورست حضرات ډېر کافی پوزېټیو ریسپانس پدې باندې راکو. سپیشلی دې کې د سوات چکم لوکل سوغات دي سواتې میټایي د گازر او حلوا اور سپیشلی بیا چپلی کباب چې خلکو دا ډېر زیات انجوای کړو.
د سوات منم جبې تک کالو سر سیلانیان تک کوي خو چې کله واوره وشي نو د سیلانیانو تک په دغه وجه کم شي چې سړکونه خراب وي او مناسب انتظام نه وي. سخ کال اول ځل سړکونه پاخه شوي دي او د سیلانیانو لپاره یو شمېر هوټلې هم کولاو دي نو ځکه د نورو کلونو په نسبت ګڼه زیاته ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل دو ملیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خبرونه د پای شي بي دي اوردونکو د خبرونو لنډیز له بوريوال کاکړه اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 3 استعفا ورکړي غني نو دوی به د اسلام آباد پر لور لاریون فایل کړي. نموړي دا خبرې د دسمبر پر 18 د سیند صوبې پالارکانه کې د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د 14 تلین پر مهال کړي دي. د غونډې ته د پاکستان جمهوریت تحریک نور مشرانو هم ویناوې کړي دي. د اطلاعات او فاقي وزیر شبلی فراز د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په جواب کې ویلي چې اسلام آباد ته د لاریون او د حکومت نسکورولو د ډکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دسمبر پر 18 په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې پاکستان په دوامدار توګه پر دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د جګړې حل فوجي نه بلکې سیاسي بهیر دی. د پاکستان او افغانستان چارواکي لنن څخه په اسلام آباد کې 3 ورځنۍ تجارتي غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ترانزیت تجارت او پر پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ پر نورو یو شمیر اړوند چارو خبرې کیږي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 55 نور کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ څخه د مړو شویو شمېر 9901 کم ډیر ستر رسیدلی. د ویبپاڼې په لیکنه په تیرو 4 ساعتونو کې 1940 کسان نور پاتې شوي دي. د افغانستان په خوست کې 14 یو تن وژلی او درې ټپي کړی دي. دا 14 نن د خوست د سهارا باغ په سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي سید اصغر اکاخیل پر موټر سوی ده. هغه هم په دې برید کې ټپي سوی دی. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې او چین هغې خبریالې ته د بند درنه سزا ورولې ده چې په فروری میاشت کې یا په ووهان ښار کې د کورونا وایرس وبا په اړه خبر ورکړی و.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډې سره د مشال رډیو د نن ورځې نهساته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رډیو خپرونې واورئ. زه هارون باشا بروال کاکړ او زموږ تخنیکي همکار اسحاق مهری د مشال رډیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو.